وروستای خبر ده چې په کابل کې یو شمیر افغان خبریالانو په یو غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د اسرایلو دولت دې ته وهڅوي چې د الجزیرې ټلویزیون یو ژورنالیست سامر علاوي خوشی کړي. سامر علاوي چې په کابل کې د الجزیرې ټلویزیون د نمایندګۍ د مشر په توګه همکار کړی دی، کابو شل ورځې د مخه د اسرایلو پولیسو په دې تور ونیو چې د فلسطین له وسلوالو ډلو سره لاس لري.
عارف همدرد ساپای د تازه جوړ شوی پښتو سریال اتل دی. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. دی د دغه تلویزیونی سریال د موضوع، کرکټرونو، ځای سامان او نورو ځانګړنو په اړه معلومات راکوي. قدرمنو اورېدونکو، په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې تلویزیونونه په بېساري ډول زیات شوي دي، خو همیشه یو شکایت کېږي چې دوی خپل تولید نه لري، خپل ډرامې نه لري، خپل فلمونه نه لري، او پردی ډرامې، پردی فلمونه او پردی تولیدات خپروي. خو اوس په دې سلسله کې هم ځینې کارونه شروع شوي دي، او مین جمله په پښتو کې یو سریال جوړ شوی دی چې ملاله نومیږي، او د دې سریال هغه مرکزی اتل، اصلي اتل او لوبغاړی ښاغلی عارف همدرد له موږ سره په سټوډیو کې دی. همدرد صاحب، غواړو په همدغه سریال خبرې
وکړو.
څه چې مې وویل، دا صحیح و؟ اته دېرش قصه ده دا سریال؟
دا سریال اته دېرش قصه ده.
هر قصه به څومره یې؟
هر قصه تقریبا 22 منټه ده.
او 22 دقیقه؟
22 دقیقه.
او تلویزیونی دی؟
تلویزیونی سریال دی. دغه سریال به ان شاء الله ډېر ژر د شمشاد تلویزیون څخه خپور شي، او په دې کې خوشبختانه بزدا ویم چې نارینه اداکاران چې کوم دي، لوبغاړي چې کوم دي، هغه افغانان دي.
یعنی خزینه اداکاری یا ممثلانه دي افغانستان نه دي؟
څنګه تاسو ته پته ده چې اوریدونکو ته هم پته ده چې په افغانستان کې خزینه اداکاران ډېر کم لیدل کیږي، نو متاسفانه موږ په دې بریالي نه شو چې خزینه افغان اداکاران پیدا کړو په دغه سیریال کې له ځان سره واخلو. او د مجبوریت له امله د کوزې پښتونخوا
پېښور
هغه ممثلین واخیستې چې د پېښور په تلویزیونو کې ډېرې مشهورې څېرې دي، او هغه په دې ډرامه کې کردارونه موږ سره ترسره کړي دي.
د ملالی سریال موضوع څه شی ده؟
ملالی سریال موضوع چې کومه ده، د افغانستان کې د تعلیم د نشتون، خود نه ده چې تعلیم نه وي، نو یو ملک کې څومره کمی لیدل کیږي د تعلیم. او په دې سیریال کې چې موضوع ده، د تعلیم موضوع ده، تعلیم خودل کیږي، د تعلیم اهمیت خودل کیږي، او په تعلیم باندې ټول ډرامه په تعلیم څرخي. او مرکزی رول چې کړی دی هغه هم د کوزي پښتونخوا پیغله ده چې مینا شمس نومیږي، هغه د دغه ډرامې هیروینه ده. او زه د ملاله همدغه مینا شمس د ملالې کردار ته.
نو ما خو دلته اوس مخکې وویل چې مرکزی اتل پکې تاسو یاست، همدرد صاحب تیروتم؟
نه، ستاسو خبره په خپل ځای ده. زه د دغه ډرامې هیروینه خیمه، یو د ډرامې هیروی، یو هیروینه یې. هیروینه یې مینا شمس ته، او هیرو د ډرامې اتل چې کوم دی هغه خپل هم
اتل مینا شمس ته چې ملاله نومیږي په ډرامه کې، په سریال کې. او اتل پکې عارف همدرد دی چې په ډرامه کې څه نومیږي؟
ډاکټر زرک نومیږي.
ډاکټر
زرک.
زرک. سریال په زماني لحاظ څومره وخت اخلي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دا په اته دېرش قصه کې دی، نو څومره موده یې؟ یعنی دا داستان څو کاله رواني؟
دا داستان تقریبا 15-16 کاله رواني.
دغه ملاله چې ده،
دا یو
دا وړی یو بیلوی شي داسې چل
دا ملاله چې کوم ده، دا د یو یو ګډ لوري پلارې په
مایوبی
مایوبی، او هغه چې کوم ده، دا بیا دا ماشومه چې دا سوال کوي په بازار کې، سوال کوي، او پلارې د مزوري او دغه توان نه لري. دغه ماشوم چې د کور لپاره روزي یو طریقه نه پیدا کوي، دا بیا د یو بازو خلکو په انجو یا موسسی په هغه باندې مخکیږي هغه بیا د ماشومه پښتنه کوي دا ورته وي چې ستا نوم څه دی ورته وایي زما نوم ملاله نو هغې ته د افغانستان دغه تاریخي اتله ملاله وریاده شي وایي چې دا کېدای شي دین هغسې ملاله جوړه شي که په دې باندې موږ تعلیم وکړو دغه ماشومه بیا په ښوونځي کې واچوي او کله چې دا ښوونځي کې داخله شي دا په ښوونځي کې ډېر ښه لایق وي ډېر ښه پرمختګ لري په زده کړو کې دا بیا د وخت تېرېدو سره تقریبا 15 کاله وروسته دا یو ډاکټر شي او د خپل کلی او خپل ماحول کې کلینک خلاص کی روختون خلاص کی او ولته خپل خلکو د خپل عوامو خدمت شروع کی همدا ملاله بیازی هغه خلک چې د تعلیم نه محروم لري دا غوي دروازې ټک ټک کوي هغه ماشومان خونځي ته بیاي او په همدغه خونځي کې بیا هغه ماشومانو ته درس ورکوي هغه ماشومانو تربیه ورکوي بعد د وخت چې دی روختون نه فارغېږي ځي په کورونو کې ماشومانو ته درس ورکوي
شغله همدرد تاسو ویل چې د ماسسې والا یا د این جی او والا یو ګدا انجلۍ ویني چې ملاله نومیږي او دوی ته بیا هغه قهرمانه ملاله وریادېږي او بیا په مکتب کې شاملیي او ده نو آیا که د دې نوم ملاله نه وای بیا به د ماسسې والا له دې سره مرسته نه کوله په دغه شي کې زه یو سوال لرم دا څنګه
د ماسسې هدف دا نه و چې د ملالې په نوم انجونې پسې وګرځي د هغې هدف د هغوی کار همدا و چې هغه انجونې چې د تعلیم نه بې برخې دي د زده کړو نه بې برخې دي هغوی دې ته وهڅوي چې هغوی زده کړې ترسره کړي
دا خو د ملالې نقش سو تاسې چې مرکزي اتل یاست ستاسو نقش بیا پکې څه دی
زه هم د دغه ماشومې په ماشومتوب کې د دې د خونځي یعنی همسنفی ما او بیا د وخت تېرېدو سره دواړه پانتون ته ځو دواړه طب ته امتحان ورکوو دواړه ډاکټران کېږو زه بیا د وخت تېرېدو سره د دوی سره په د دوی په کلی او د دوی په ولسوالۍ کې مرسته کوم په هغه کلینیک کې د یو سرطبیب په حیث کار کوم او زما کردار هم د یو ډاکټر کردار دی او د هغې کردار هم د یو ډاکټر کردار دی دواړه ډاکټران یو او دواړه هم د دې دردېدلي ولس دپاره د راویښېدو دپاره کار کوو چې خلک تعلیم ته وهڅوو او د خلکو هغه ستونزې چې په کلو او ولسوالیو او په نورو ځایونو کې تر سترګو کېږي هغې ته د پای ټکی د کېښودو کوشش کوو
شغله همدرد د زمان او مکان په لحاظ دا ډرامه څنګه ده یعنی تاسو ویل چې دا 14 کاله اخلي دا 14 کاله څه وخت دی د دې جنګونو کلونه یې تر کوم وخته ادامه پیدا کوي جنگ نه پخوا وخت یو مې دا پوښتنه کوله او بل مې دا ویل غوښتل چې مکانونه کوم دي د کابل شهر دی د افغانستان کلی دی جلال آباد دی په دې سکه مې څه وایست
ډاکټر ځان پر صاحب د دې ډرامې د غاتل لسکالا او لسکالا د دغه ماشومې د غټې دو وخت دی او دا هغه زمانه ده چې کله په افغانستان باندې سور انقلاب راغلی دا غوی د انقلاب نه وروسته دغه وخت
دا پیل کیږي
دا پیل کیږي دغه ډراما دغه ژوند پیل کیږي
زمانه معلومه
شو
او مکانې
موږ د دې ډرامې سب چې کړی دی په کابل کې هم کړی دی په جلال آباد کې هم کړی دی د کلیو خاریو کې هم کړی دی
کلیو ته تللی یاست
او د ټول کلیوال ژوند دی مونږه په کابل کې قلعه زمان خان ته تللی یو او همدارنګه په ننګرهار کې کامې ته تللی یو کامې ته بیسودو ته داسې ورپسې لږ کونړ ته مختلفو ځایونو کې چې هغه سیمې چې د غربت ډکې دي مونږ هغه ښودلی دي دغه خلکو ژوند هم پکې ښودلی دی
ښاغلی همدرد د سریال لیکوال څوک دی او پروډوسر یې څوک دی
د دغه سریال لیکوال کوجی پښتونخوا نامتو لیکوال همین همدرد دی او د دې ډرامې ډایرکټر یا لارښود چې کوم دی هغه اسحار الحق بوبی صاحب دی
آیا له دې سریال وروسته دا ستاسو ډله په نورو سریالونو باندې هم کار کوي نیت لري
د دې ډرامې وروسته چې دا سریال مکمل شو موږ اوس په بل ډرامه باندې لګیا یو چې شهید امینه ده
هغه متن لیکل شوی دی
دا غي متن ز پخپل لیکم دا غي ډرامې لیکوال ز پخپل ما
تکمیل کړی دی نه
او ته اختر نه به وروسته په ډرامې په سب باندې کار شروع شي ان شاء الله
لیکل ته ممسو دي
لیکل تقریبا 15 برخه لیکل شوی دي درې برخه چي دي هغه نامکمل
دي هغه په اتلس قسط کې
برابر شي چې یو قسط 45 دقیقې
شغله عارف همدرد کامیاب اوسئ مننه
تاسو هم مننه ځان پر سیب کور مدن
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د سعودي عربستان حکومت په بیت الله شریف کې د بمی او انتحاري حملو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. پوره حال به وشما رشیدی راکړي.
د مکې معظمې په تر ټولو مقدس ځای کې یعنی د کعبې شریفې په جومات کې د انتحاري او بمی حملو د خطر د کمولو لپاره یو نوی امنیتي پلان عملي کیږي. د ګارډین له راپور سره سم په دې ورځو کې 180 کسان د مسجد الحرام په دروازو کې د داسې آلاتو په نصبولو بوخت دي چې انفجاري مواد کشفولی شي. مسجد الحرام تر کعبې شریفې چې د تور ګرانیټ تیږې مکعب شکله خونه ده راچاپېر دی او د مسلمانانو خورا ډیر مقدس ځای ګڼل کیږي. د کعبې شریفې او مسجد الحرام د امنیت د ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې 200 کمرې نصب شوي دي چې د غلو ګڼکپانو او نورو مجرمانو مخه ونیسي، مګر د وسلو بمونو او انتحاریانو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې جدي اقدامات نه و شوي. ډګرمن فوزل صحیفي چې د مسجد الحرام د امنیتي چارو مسؤل دی سعودي ورځپاڼې سعودي ګزت ته ویلي دي چې دوی د مسجد الحرام په ټولو دروازو او مدخلونو کې د داسې وسایلو د نصب کولو په کار بوخت دي چې ډول ډول انفجاري مواد او بمونه کشف کړی شي. د ډګرمن الصحیفي په قول د حکومت دا پلان هم شته چې په مسجد الحرام کې د شخصي لباس پولیس ولري او د هغوی وظیفه به دا وي چې لمونځ کوونکي او نور خلک چې جومات ته داخلیږي له نږدې وڅاري. د دغو پولیسو یوه وظیفه به دا وي چې د هغو خوړو مخه ونیسي چې مسجد الحرام ته یې د وړلو اجازه نشته. د سعودي عربستان یو بل امنیتي مقام ډګر جنرال سعید بن عبدالله القحطاني وایي چې په مکه معظمه کې د څار د کمرو د زیاتولو پروګرام هم شته. دغه کمرې به په بازارونو، سړکونو، د ګڼې ګوڼې په سیمو او د زیارت کوونکو د اوسېدو په ځایونو کې لګول کیږي چې د مسجد الحرام په داخل کې او له مسجد الحرام څخه د باندې د امنیت په خوندي کولو کې مرسته وکړي. د یادولو ده چې د کعبې شریفې په جومات باندې په اتیایمو میلادي کلونو کې د افراطیانو یوې ډلې حمله کړې وه چې په هغې پیښې کې ګڼ کسان وژل شوي ول او وروسته بیا سعودي حکومت د مسجد الحرام او نورو مقدسو ځایونو ساتلو ته توجه زیاته کړه. په وروستیو وختونو کې چې یو نیم ځای په جوماتونو، زیارتونو او نورو مقدسو ځایونو کې هم بمي او انتحاري حملې کیږي، سعودي حکومت ته د کعبې شریفې او نورو مقدسو مکانو د ساتلو په برخه کې اندېښنې ورپیدا شوې دي او په همدې خاطرې له انتحاریانو او ترهګرو څخه د کعبې شریفې د ساتلو لپاره نوی امنیتي اقدامات پیل کړی دي.
قدرمنو اوریدونکو، په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د قلعه سیف الله د سیمې له داسې شاعر سره مرکه کړې ده چې لاسونه یې غوڅ دي خو د پښو په ګوتو لیکل کوي. دی نه یوازې شعرونه وایي بلکې لنډې کیسې هم لیکي او ناول هم لیکلی دی. دغه ښاغلی نه یوازې خپل آثار لیکي بلکې کمپیوټر یې زده کړی او د نورو کتابونه هم کمپوزوي. زموږ دغه میلما په خپل کلی کې ماشومانو ته ښوونځی هم پرانیستی دی چې راتلونکی کهول وروزی. له برکوال میخیل سره د عبدالقادر مجرم مرکه اوري چې په پیل کې شاغل مجرم خپل خوژه او د هوډ او کلک ارادې ترجمانه غزل را اوروي.
یو زما زړګی دی چې مرګ نه مني، یو زما زړګی دی چې مرګ نه مني، بلکم داسې شای دی چې مرګ نه مني. یا خو جنازه پسترگو نوینی، یا خو لیوانه دی چه مرگ نمینی. پس لمرگ زما پر کبر ولی کی، پس لمرگ زما پر کبر ولی کی، دا غصره دی چه مرگ نمینی. راس اوسی و گورا چه مرگ میکری، سرنگ مرگای دی چه مرگ نمینی. یو مجرم خو ندی چه نمینی، دا سیدیر ګډای دی چې مرګ نه مني.
مجرم صاحب، د دې غزل په دې مقطع کې ګډای څه معنی لري؟
ګډای تقریبا ډیر خلکو ته ویل کېږي، ټولې ته.
عبدالقادر مجرم د کوز پښتونخوا د کلاسیفلا سیمې اوسېدونکی دی. نوموړی په 1946 میلادي کال کې د کلاسیفلا سیمې لوېدیځ لور ته په 8 کیلومترۍ کې د حسنځی په کلي کې زوړ کړی دی. دی له تیرو 15 کلونو راهیسې شعر و شاعري کوي او همدارنګه نثر لیکي. عبدالقادر خپل ځان ته مجرم ویلی دی او د ځان لپاره یې مجرم تخلص ټاکلی دی. د دواړو لاسونه پرې دی او د پښو په ګوتو لیکي. له ده سره به د ده د شعر و ادب او د ده د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. مجرم صاحب، په پیل کې کدا راته ووایست ولې مو خپل ځان ته مجرم تخلص غوره کړی دی؟
زما په خیال ما ځان ته په دې غوره کړی چې ما کې به خامخا یو کمی وي. او زه اکثره څوک د ماز دا پوښتنه کوي، زه مجرمان خو تقریبا ټول یو، خو له مازه منل شوي دي او د نور خلک یې مني نه.
زموږ په ټولنه کې ډېر داسې خلک چې کار کوي مګر په هغه کې یوازې پر هغه خبره هغه وخت هم اعتراف نه کوي. مګر تاسو د ټول عمر لپاره داسې یو تخلص غوره کړی دی چې ځان ته مجرم ویل دی، آیا دا خود د ټولنې خلکو ته دا ثابتول نه دي چې موږ باید هر څوک خپله ملامتیا خپله پړه